زای باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر مننه صدیق صاحب. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروګرام تر نهو بجو دوام کوي چې دویمه نیمایي د ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې مهم راپور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه لوړپوړو استخباراتي چارواکو پرون په سنا جرګه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې باید پر پاکستان فشار راوړل شي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاعي استخباراتي ادارې مشر وینسنت سټیوارت وایي که څه هم نښې شته چې روسیا له طالبانو لږ ملاتړ برابر کړی، خو په دې اړه کوم ثبوت نشته. جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود، او د برټانیې چارواکي وایي په دې هیواد کې د تروریستي ګواښ سطحه له لوړ څخه کړکېچن ته پورته شوې. پوره خبرونه. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ویلي په داسې حال کې چې ځینې داسې نښانې شته چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته یو اندازه ملاتړ برابر کړی، خو ده تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې روسیې طالبانو ته وسلې او یا پیسې ورکړې وي. ډګر جنرال وینسنت سټیوارت د سه شنبې په ورځ د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې کې د طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
So they're in conversation with Taliban. We've seen indications that they've offered
some level. له طالبانو سره په تماس کې دي. موږ داسې نه خلیدلې چې تر یوې اندازې ملاتړ ورته برابر کړي، خو ما د دې حقيقي او فزیکی ثبوت نه لیدلې چې روسیې د طالبانو ته وسلې او یا پیسې انتقال کړي وي. د جنرال سټیوارت په وینا روسیا استدلال کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په تماس کې دي، چې د نوموړي په وینا کمزورې استدلال دی. تیره میاشت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي قومندان ویلي و دا هغه راپورونه نه ردوي چې وایي روسیه د وسلو په شمول طالبانو ته مرستې برابروي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ یو وار بیا رد کړه چې ګوند طالبانو ته وسلې ورکړي. د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې تبصرې په حواله ویلي امریکا او ناټو غواړي په دا ډول تورونو په افغانستان کې خپلې ناکامۍ او د داعش له ډلې سره ملاتړ پټ کړي. جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود. تحقیق کوونکو ویلي د افغان د جمعې د ورځې راهیسې په توقیف کې دی. پر نوموړي تور دی چې له طالبانو سره لاس یو کړی و، او یو افغان پولیس یې وژلی او یو بل جنګي اسیر یې په ډزو او د لرګي په ګزارونو ټپي کړی و. جرمني چارواکي وایي دا افغان وروسته له هغه چې د طالبانو لخوا یې تروریستي بریدونو د ترسره کولو غوښتنه رد کړه، د ترکیې او یونان له لارې په 2013 میلادي کال کې جرمني ته تللی دی. دا مشکوک افغان چې نوم یې نه دی یاد شوی له هماغه وخته تر اوسه په جرمني کې د پناه غوښتونکي په توګه ژوند کوي. او په هرات ولایت کې د لیسو زرګونه فارغینو پرون سه شنبه د کانکور ازموینه ورکړه. د هرات چارواکي وایي سږ کال په دې ازموینه کې د نجونو شمیر تر هلکانو زیات و. د هرات والي آصف رحیمي وویل
13462 متقاضی هست از کاتگوری های مختلف.
لبیلا بلو کاتگوری نه دیر لزرو سرور سو دوش پیتو کسانو یا زوانانو پا کانکور که ازموی نور کرده. لنیک مرغه د نجونو شمیر د هلکانو په نسبت سکال زیات و. سکال شپږ زره څلوېښتو هلکانو او اووه زره نجونو په دغې ازموینه کې برخه اخیستې وه. د هرات چارواکو وویل چې سکال به د هرات په پوهنتون کې هم څه باندې 4600 کسان جذب شي. د بریتانیا صدر اعظم تریسا می وایي په دغه هیواد کې د تروریستي ګواښ د خبرداري سطح له لوړ څخه کړکېچن ته پورته شوې. دا په دې معنی ده چې په دغه هیواد کې د یو بل بریت احتمال هم زیات دی. حکومت د ګواښ د خبرداري سطح د لوړولو د اقدام یو ورځ وروسته له هغې وکړ چې د مانچستر په ښار کې یوې چاودنې چې ګمان کېږي ځان وژونکی بریت به و 22 کسان ووژل. د بریتانیا صدر اعظم تریسا می تېره شپه ناوخته په یوه ویډیویي وینا کې وویل دغه بریت مشکوک ترسره کوونکی سلمان رمضان عابدي ښایي د یو لوی شبکې غړی و. دې مشکوک بریدګر په اړه ویل شوی چې 22 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی او لوی شوی وو. تیریزا می په بریتانیا کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل حکومت د یو بیړني پلان لمخې پوځي سرتیری ګمارلی چې له پولیسو سره په عامه ځایونو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. بلخوا د مانچستر پولیسو ویلي دوی د دوشنبې د شپې له برید سره په تړاو یو 23 کلن کس نیولی دی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی تر اوسه د دې ډلې ادعا نشي تاییدولی. د فلیپینو ولسمشر رودریګو دوتیرتی وایي هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد مبارزې لپاره عصري وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیه به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. د فلیپینو ولسمشر دا خبره د سېشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې په لیدنه کې وکړه او ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکارۍ لپاره لیدلوري موجود دي. د روسیې له ولسمشر سره د نوموړي دا خبرې اترې لومړی د پنجشنبې د ورځې لپاره پلان شوی وي، خو دوتیرتی وروسته له هغه روسیې ته خپل سفر لنډ کړ چې د فلیپین په دویم لوی ټاپو میډاناو کې د داعش سره د تړلو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه ونښته. دوتیرتی په میډاناو کې پوځي حاکمیت اعلان کړی چیرې چې په وروستۍ نښته کې دوه پوځي سرتیري او یو پولیس افسر وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د فلیپین دفاع وزارت ویلي په لسګونو وسلوال چې ګمان کېږي د ابو سیاف او ماوتی ډلو سره به تړلي وي، د ماروی په ښار کې چې اکثریت استوګنې مسلمانان دي، یو روغتون او زندان ونیول او د کاتولیکو عیسویانو د یوې کلیسا په شمولي ودانیو ته اور واچو. ابو سیاف او ماوتی ډلو د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې سره ملاتړ اعلان کړی دی. او د 2013 میلادي کال مالی کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالی بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخه کې لګښتونه کم شوي، خو پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د راتلونکي مالی کال لپاره د امریکا د 4.1 ټریلیون بودیجې پیشنهاد پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ. دا پیشنهاد مخکې له دې چې عملی اړخ خپل کړي باید د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شي. په دې پیشنهاد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لپاره 1.5 میلیارد ډالر بودیجه ټاکل شوې ده، چې د روان کال په مقایسه د دې دوو ادارو په مالی بودیجه کې د پام وړ کموالی راغلی. په 2018 مالی کال کې د امریکا د بهرنیو چارو او وزارت او د یو ایس ای آی ډی ادارې ته نږدې 55 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې شوی وه. د 2013 میلادي کال لپاره د امریکا په پیشنهاد شوی بودیجه کې د دې هیواد د دفاع وزارت او نظامی پروګرامونو لپاره بودیجه په 100 کې لس زیاتر شوې ده. د امریکا کانګرس د بودیجې د تصویب په برخه کې واک لري. تمه کیږي د کانګرس غړي به چې په دې بودیجه کې د بدلون غوښتونکي دي 100 میاشتې له سپینې ماڼۍ سره چانه ووهي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio ته ورشي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي استخباراتي ادارې مشر وینسنت سټیوارت وایي پاکستان تروریستان ساتلی او که هر وخت افغانستان د هند په لوري ورزي د همدوډلو په واسطه پرې فشار راوړي.
They hold in reserve terrorist organizations so that if Afghanistan leans towards India, they will no longer be supportive of an idea of a stable and secure.
افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون له هغو خلکو بخښنه وغوښته چې د الکترونیکي تذکرو د ازموینې په جریان کې متضرر شوي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادری
واضح د دغه پروسې او د زمان د کموالي لپاره خطا یا نیمګړتیا پیښ شوې ده. د دې دپاره چې د دغه کسانو څخه چې کیدای شي چې څوک متضرر شوي، نو د هغوی نه موږ معذرت غواړو.
روان میلادی کال په افغانستان کې د بې ځایه شوی شمیر 40 په سلو کې کم شوی. په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د پروګرام په دویمه نیمه کې آزادي اوریدونکو مه هېروئ. یو ځل بیا سلام او سهار هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یو ځای شوي وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکي دي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا دوه لوړپوړو استخباراتي چارواکو د سیرشمې پورس په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړل مهم وبلل. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډانیل کوټس او د هیواد دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت امریکایي سناتورانو ته په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېدونکی وباله. دوی وویل ښایي طالبان په روان کال کې په لرو پرتو سیمو کې خپل کنټرول پراخه کړي. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د امریکا دوه مهمو استخباراتي ادارو مشرانو د سې شنبې پورس د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان سره کار کول مهم دي. د ایوي سناتورې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر راتلونکي پالیسۍ کې پاکستان کې د ترهګرو د خوندي ځایونو د لمنځوړلو په اړه څه سپارښتنې لري، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس وویل د افغانستان لپاره د یوې موثر استراتیژي په جوړولو کې دا مهمه ده چې امریکا له پاکستان سره کار وکړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو خوندي ځای له منځه یوسي. خغلی کورس تر دې مخکې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په خپل پرانستونکي وینا کې ویل پاکستان نه دی توانیدلی هغه سختریزي وسلوال وځپي چې په افغانستان او هندستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد هاز فیلډ ټو کرب ملټنس ان ټیررست ان پاکستان. خغلی کورس وایي اسلام آباد په دې کې پاتې راغلی چې په پاکستان کې وسلوال او ترهګر کنټرول کړي. دا ډلې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته دوامدار ګواښ پیښوي. همدارنګ به په هندستان او افغانستان کې د بریدونو پلانول او ترسره کولو ته دوام ورکړي. ان افغانستان خغلی کورس هم درنګ ویل چې پاکستان د نړیوال انزوال کبلان دی خمنو داسې ښکاری چې لدین زوات څخه د وتل لپاره چین تلاس غځي. د مولي پوینا دا کار به چین سره هم رسته وکړي چې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د دفاعي استخباراتي ادارې مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت ویل پاکستان یو داسې باثباته افغانستان غواړي چې هندستان به کې زیات نفوذ ونه لري او ټول ستونزو ته له همدې لیدلوري ګوري. د نوموړي پوینا هم دا د دې سبب شوه چې دوی تروریستي ډلې پالي. جنرال سټیوارت زیاته کړه
سو دی هولد ان ریزرو terrorist organization.
خغلی سټیوارت وای نو له همدې کبل دوی هغه ډلې چې موږ یې تروریستي سازمانونه ګڼو ساتلی چې کچیر افغانستان هندستان ته مایل شي نو دوی به د یو داسې باثبات او خوندي افغانستان د نظریې ملاتړي نوي چې د پاکستان ګټو ته ګواخ پیښولی شي. د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې مشر د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته دا هم ویل چې موږ باید پاکستان ته روښانه ووایو چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی او پاکستان ته هیڅ ګواخ نه پیښوي. همدارنګا د جنرال سټیوارت په وینا پاکستان باید قانی کړو چې د حقانی د شبکې غړو ته پناه ورکول د دې هیواد په ګټه نه دي. نوموړي ویل باید پاکستان ته ووایي چې له موږ سره په ګډه د هغه شلو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي چې نه یوازې د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ دی بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پیښ کړی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډانیل کوټس امریکایي سناتورانو ته د افغانستان د عمومي وضعیت په اړه وویل چې د دوی اداره ګمان کوي چې د امریکا او متحدانو په پوځي همکاریو کې د یوې اندازې زیاتوالي سربیره به په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته ولاړ شي. د دوه امریکایي استخباراتي چارواکو ویل د دوی ارزونې ښیي چې طالبان به په لری پرتو کلیوالو سیمو کې خپل کنټرول پراخه او د یو شمېر ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندوز پر مرکزونو به فشار زیات کړي.
و موریدل چې امریکایي استخباراتي چارواکو د سیشمې پرز په سنا جرګه کې په یو غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې باید پر پاکستان فشار زیات شي. تر دې مخکې افغان حکومت هم وخت په وخت په پاکستان کې د وسلوالو خوندي مرکزونو ته ګوته نیولې، خو پاکستانی لوري تل دا خبره چې ګوندي په خپل خاورې وسلوالو طالبانو ته ځای او اسانتیاوي برابرې کړي رد کړې ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیشن رئیس د برېښنایي تذکرو د کارکونکو لپاره اخیستل شوې ازموینه کې ځینې نیمګړتیاوې ومنلې او بخښنه وغوښته. نادر نادری چې د مشرانو جرګې د سیر شنبې ورځې استجوابیه غونډه کې وینا کوله وویل په ازموینه کې ځینې دغه نیمګړتیاوې د وخت د محدودیت له وجې رامنځته شوې او پراتلونکي کې به ورته جدي پاملرنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې انتخابونه موجود چې د برېښنایي تذکرو د کارکونکو لپاره اخیستل شوې ازموینه کې نه انډولي شوې او یوازې په یوه ژبه ازموینه اخیستل شوې ده. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون رئیس د سناتورانو هغه انتقادونه ردوي چې کنه د برېښنې تذکیرو د کارکونکو لپاره په خستل شوی ازموینه کې شفافیت نه و موجود. نادر نادری چې د مشرانو جرګې د سې شنبه ورځې استجوابي غونډې ته وینا کوله ویل چې د وخت محدودیت له وجې په دې پروسه کې ځینې ستونزې وي، خو په خبره چې په دې برخه کې بشپړ عدالت تامین شوی او د ټولو ولایتونو وګړو ته ونډه ورکړل شوې ده.
نیمګړتیا وې سوې ده چې هغه د سهلنګاري او په قصد او بد نیت باندې نه ده، هغه یوازې د دغه پروسې او د زمان د کموالي لپاره خطا یا نیمګړتیا پېښ سوې ده. د دې دپاره چې د دغه کسانو څخه چې کیدای شي چې څوک متضرر شوي، نو د هغوی نه موږ معذرت غواړو. په دغه نتایجو کې درې دېرشو ولایاتو څخه خلک راغلي او دا کسان ټول په خپل قوت باندې راغلي. نور د دې نه پس هر څوک چې یو درخواستي ورکوي هلته اولنی شی چې کوي ژبه انتخابوي. سیستم مو جوړ کړي دي بالکل، د دې نه پس دا به هیڅ وخت نه تکرارېږي.
د ازموینه د غویي په 15مه نیټه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسون له لوري په کابل کې واخیستل شوه چې د 429 پوستونو لپاره له ټول هیواد څخه 15,430 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو، خو له دغې ازموینې وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې او د ازموینې د ګډون کوونکو په شمول یو شمېر کسانو او ډلو اعتراضونه وکړل چې د برېښنې تذکرو د کارکوونکو لپاره په اخیستل شوې ازموینه کې ناانډولي شوې او یوازې په یوه ژبه ازموینه اخیستل شوې ده. دغې غونډې ته د برېښنې تذکرو د ویش ادارې مشر همایون محتاط هم رابلل شوی و. د برېښنې تذکرو د ویش په تړاو سناتورانو ته وویل
چې د هدایت په اساس چې موږ ته راکړل شوی، موږ باید په نوي ورځو کې خپل چمتووالی ونیسو. زموږ چمتووالی په شدت مخ ته ځي، موږ د خپل مهال ویش سره سم مخ ته ځو.
د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې له اوږدو بحثونو او د سناتورانو له توندو انتقادونو وروسته دغه چارواکي وتوانېدل چې د غونډې د حاضرو سناتورانو قناعت خپل کړي، خو د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون له رئیس څخه وغوښتل چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
امتحان تنه د کابل لپاره اخیستل شوی. زه بس نه کوم، انصاف تاسو ته پرېږدم. امو تعهد کې کار به تعالی بامو تعهد وفادار باشن و اجراتش بامو تعهد باشن.
خو یو شمېر سناتوران وایي کچری پرتلونکي کې په ورته ملي پروسو کې د ژبو انډول په پام کې ونیول شي یا د پروستي ستونزمنې کېدلې شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999-40-15-40 0992-20-55.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 زموږ د اوریدو چپی دي. همدارس www.azadiradio.com زموږ د ویب سټ ادرس دی. کولای شي په ژوندۍ پروګرامونو برخه ته ورشي او زموږ حق په ژوندۍ باندې هم دا اوس واوري. روان میلادی کال په افغانستان کې د بيزر شوی شمیر 40% کې کم شوې، خو تیر میلادی کال افغانستان د نړۍ څلورم هیواد چې ډیر کسان د خپل کورونو او سیمو پر خودو ته اړ شوی وو. په 2014 میلادی کال کې په ټول نړۍ کې تر 10 میلیونه ډیر کسان بيزر شوی وو. په ناروی کې د داخلي بيزر شوی د څارنې مرکز او د کډوالو شورا په نړۍ کې د بيزر شوی پاړه یو ګډ راپور خپور کړی دی. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
جګړې، شخړې او طبي پېښې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د بيځای کېدو اصلي علتونه وو. تیر میلادي کال د نړۍ په 15 هیوادو کې ډېر کسان بيځای شول. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، سوریه، عراق، افغانستان او نایجیریا کې. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې 9,200 کسان، په سوریه کې 8,400 کسان، په عراق کې 6,950 کسان، په افغانستان کې 6,350 کسان او په یمن کې 4,000 کسان مجبور شول چې د جګړو له ویرې خپل کورونه پریږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. خو په ناروی کې د بيځای شویو د څار د مرکز او د کډوالو د شورا په وینا تیر کال د هیوادونو دننه تر 30 میلیونه ډیر کسان بيځای شوي دي، چې له دې ډلې 30 میلیونه د طبي پیښو له امله لکه د سیلابونو او توپانونو له کبله د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. د توپانونو له امله تر ټولو ډیر کسان په انډونیزیا کې بيځای شوي دي. هلته دغه شمېره 2.5 میلیونه ته ورسېده. خو ډېرې نیوکې پر دې کېږي چې د جګړو او شخړو له امله انسانان د کورونو پرېښودو ته مجبوره کېږي. په دې ډله کې په سوریه کې په یو کم کې د رقه شار اوسیدونکو راټول شوي دي. د رقه د شاري ټولنې یو غړی حکمت عبدی وایي شای د رقه یو لک تن نور اوسیدونکو په نږدې ورځو کې د کم تراشي.
نحن كمجلس مدينة الرقة استقبلنا أكثر من 200 ألف نازح.
درقي دشار در طولني دي وغيري بطوغة بايدو وايم چلا مرسر درقي شار تر دولة كدير كدوال شتا هغوی ته مخایمی لمړنۍ مرستې اوبه او وچه ډوډۍ برابره کړي. خو د خلکو شمیر ډیر زیات دی او داسې اټکل کوو چې په سلګونو زره نور به په نږدې راتلونکي کې د کم ته پناه راوړي. په افغانستان کې د دې سربیره چې د تیر کال د بې ځایه شویو شمیر 6,350 زره یاد شوی دی، ملګرو ملتو ویلي دي چې روان 2012 میلادي کال په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمیر 40% کې کم شوی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سږ کال ډیر کسان په کندوز، بغلان او ننګرهار کې بې ځایه شوي دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتو په باور په افغانستان کې جګړې او طبیعي پیښې د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر عوامل دي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څلیکلی، البته باید یادونه وکړم چې اوس وخت تاسو ازادي رادیو ته وغږیست. د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څلیکلی دغه مطبوعات احمد شبرکتلی.
واشنگتن پوسټ رسپانی په خپل تازه غنې کې افغانستان ته د 2000 نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو مسله څېړلې ده. د غورسپانی لیکي چې د دوه هدفونو لپاره امریکا افغانستان ته نور عسكر لیشي. یو هدف دا دی چې په سلګونو خاص امریکایي ځواکونه افغانستان ته ولاړ شي او هلته نږدې 10,000 نور ځانګړي افغان ځواکونه وروزي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان سپیشل فورس تر اوسه هم هغه ځواکونه دي چې هر ځای طالبانو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو دوم هدف د ورځپاڼې په باور د عادي افغان عسکرو او پولیسو روزنه ده تر څو د دوی مؤثریت د جګړې په ډګر کې زیات شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې نوي امریکایي پوځیان به په افغانستان کې په مستقیم ډول په جګړو کې برخه وانخلي. ورځپاڼه د پاتریک جی دوهانو په نوم په افغانستان کې د یو امریکایي جنرال خبره راخلي چې وایي د افغانستان د شخړې حل لارې له طالبانو سره د پخلاینې ده. دغه جنرال زیاتوي چې افغانستان ته د نوي امریکایي پوځیانو د لیږلو هدف دا دی چې کله د سولې خبرې پیلېږي هغه وخت باید د افغانستان حکومت په برلاسه موقف کې وي. که څه هم د شنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي وو چې تر اوسه یې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په اړه ولسمشر ټرمپ ته وړاندیز نه دی سپارلی، خو واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې افغانستان ته د نویو امریکایي عسکرو د لیږلو اعلان شي د ناټو په راتلونکي سرمشیزه کې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې وشي. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې ډیپلومات مجلې بیا د یوې تیرې غونډې مسله راسپړلې ده. ډیپلوماټ لیکي چې روانه اونۍ پر یاس کې د اسلامي هیوادو او امریکا غونډه د پاکستان لپاره د سرو زرو چانس ګڼل کېده، خو هغه وخت دا غونډه د اسلام آباد لپاره په ناورین واوښته چې د سر اعظم نواز شریف او د پاکستان د پخواني لوی رئیس راحیل شریف ویناوې لغوه شوې. د ډیپلوماټ مجلې په وینا د پاکستان سر اعظم غوښتل چې د ریاست په غونډه کې د پاکستان د هڅو روښانه کړي چې له تروریزم سره په مبارزه کې کوي او د نورو توجه جلب کړي. مجله لیکي چې ستونزه یوازې د نواز شریف او راحیل شریف د ویناو مخنیوی نه وو، ستونزه دا وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې د پاکستان پر زخمونو مالګه وډوړوله. ولسمشر ټرمپ هند د تروریزم د قرباني په نوم یاد کړ او د پاکستان نوم یې وانخیست. ډیپلوماټ لیکي چې ښاغلی ټرمپ شای قصدن د پاکستان نوم نه بیا اخیسته، خو د سعودي پاچا او د امریکا ولسمشر پاکستان له نظره اچولی وو. مچله د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې ډونالد ټرمپ د نواز شریف د لیدنې کتنې غوښتنه رد کړه او له هغه سره یوازې د ریاض د غونډې ترڅنګ په لنډو خبرې وکړې.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او فم 3.5 باندې خبرونه کوي. د لوګر ولایت ځینی کوچان شکایت کوي چې دوی ته خدمات نه رسیږي. په لوګر کې مشت کوچان وایي دوی نه یوازې د ژوندانه له هغه لومړنیو اسانتیاو بي برخې دي، بلکې د دوی میلې او څړځایونه هم د غاصبینو ځای خلکو او زورواکو لخوا لاندې شوې دي. په دې اړه نجیب الله لوخیل لوګر نه د غریپورټ را لېږلی.
په لوګر کې د کوچي قومونو یو شمېر مشران او سپینګری وایي چې دوی د پاک اوبو، خوانځیو او روغتیايي مرکزونو په ګډون له ډېره یو اسانتیاو بې برخې دي او له کړه و ډاک ژوندون تیروي. دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي ژوند په اړه هم اندېښنه څرګندوي او زیاتوي. هغوی بې هنر او بې تعلیمه لویږي او ممکن د اولادونو راتلونکی تر دوی هم ډېرې ستونزې او مشکلات ولري. دوه تنه کوچیانو، حاجي بادین او کتابګل، آزادۍ راډیو ته خپلې ستونزې داسې وړاندې کړې.
کوچیان ماشومان نر او جنکی دا ټول به سواد نه غواړي چې موږ رښتیا حکومت لمو سر کومه کې مکتب د جنکی مکتب عدالتانه مکتب ابتدایي متوسطي مکتبونه راکې تر څو چې موږ کوچانې واندازه تعلیم ته یو شایز دکې
نو مې یو کتاب ګول دا ځوان خو دا چې د چمالداري تباشه ته یو مشکل زیات شولې دوه به سواد پاتې دی درې
د کوچیانو مشران وایي لوګر کې خود سراسه دوی ته توجه شوي، مګر په نورو ولایتونو کې کوچیانو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی د کوچیانو ستونزې او د دوی د مشرانو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د کوچیانو لپاره یو کمیسیون موظف شوی او یاد کمیسیون به د راتلونکې اونۍ وروسته منظمې ناستې پیل کړي.
په دې غونډه کې مو د کوچیانو د مشرانو ستونزې واورېدلې چې دوی ډېری ستونزې دوی لپاره د ځمکو موضوع ولا د معارف صحت او همدارنګ د خانوی فرمانونو د اوریدلو او د هغوی د تطبیقولو غوښتنې وي. موږ به سر راتلونکې اونۍ ولایتي کمیسیون چې د کوچیانو د ستونزو د حل په مخه د پخوا جوړ شوی دی هغه به فعالوو او د دوی ستونزو ته به په وخت باندې رسیدګي کوو.
د لوګر یو تن مدني فعال عبدالرحمن تسل چې د کوچیانو د حقوقو د خوندي کولو په یو شمېر فعالیتونو بوخت دی وایي چې په دې وروستیو کې کوچیانو ته د ژوندانه ځینې اسانتیاوې برابرې شوي خو دا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. افغان حکومت ته باید ووایي چې کوچیانو ته خپله توجه ډېره کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مانچستر ښار کې د وړمې شپې له برید وروسته د برېټانیا حکومت په دې هیواد کې د یوې بلې تروریستي حملې د احتمال خبرداری ورکړی دی. د برېټانیا صدر اعظم تیریسا می تېره شپه ناوخته په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل د پوځ سرتیري موظف شوي چې له پولیسو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. په برېټانیا کې دوشنبې د شپې برید چې د یو امریکایي سندرغاړي آریانا ګراندې د کنسرت په پای کې وشو لږ تر لږه 22 کسان وژل شول. په دې اړه تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
د برتانیا صدر اعظم تیر شپه په یو وینا کې په دې هیواد کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. تیریسا می وویل د دوشنبه په شپه په مانچستر ښار کې له برید وروسته د یو بل برید احتمال هم شته. تیریسا می وایي نن د څېړنو پر بنسټ دې نتیجې ته ورسېدو چې د امنیتي ګواښ کچه له شدید څخه شدید تر ته پورته شي. په دې معنی چې د کارپوهانو ارزیابي داده چې نه یوازې د یوې بلې حملې قوي احتمال شته بلکې امکان لري چې بل حمله نږدې وي. د برتانیا صدر اعظم همدارنګه زیاته کړه چې د مانچستر مشکوک بریدګر 22 کلن سلمان رمضان عبیدی و. نوموړی د بمی چاودنې پر مهال وژل شوی او د دې احتمال شته چې ځان وژونکي حمله به یې کړې وي. پولیسو د یو بل 22 کلن مشکوک د نیول کېدو خبر هم ورکړې. د برتانیا صدر اعظم تریسا می هم وویل د دې امکان شته چې نور کسان هم په دې حمله کې لاس ولري.
But the work undertaken throughout the day.
دا برتانیا صدر اعظم وایي هغه څه چې نن تر سره شول وایي خودل چې له یو بل احتمال هم سترګي نشو پټولای او هغه دا چې د خلکو یو لوی ډله ممکن په دې حمله کې لاس ولري. دا برتانیا صدر اعظم په لارو کوڅو او مزاینو کې د امنیتي مامورینو د شمیر د زیاتولو خبر هم ورکړ. همدارنګه تیر شپه د مانچستر په ښار کې په زورګونو کسان راټول شي وو د ترکرې پر ضد خپل یووالی په ډاګه کړ. د دې راټولیدنې ګډونوالو د دوشنبه د شپې د برید د قربانیانو په درناوي و دقیقه سکوت اختیار کړ. د برید د ماشومان او تنکۍ ځوانانو په ګډون 22 کسان وژل او تر 95 تنو زیات نور ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. دا چاودنه په مانچستر ارینا کې د امریکایي پاپ سندرغاړي آریانا ګرانډي د موسیقۍ د کنسرت په پای کې وشوه. د نړۍ مشانو د دې حملې په وړاندې چې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې توند عکس العمل ښودلې. د امریکا د کانګرس استازو او د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا غړو د قربانیانو په درناوي یوه دقیقه سکوت وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مانچستر د برید په اړه وویل هیوادونه باید ترهګر وشړي.
خبریاست امریکایي ساينسپوهانو د لومړي ځل لپاره په 3D یا درې بودي چاپ داسې نرم روبوټ جوړ کړ چې په کندو کپرو یا نه هواره ځای کې تک کولی شي. د ساينس ډیلي وی پاڼې د راپور له مخې دا روبوټ چې له خنډونو تیرېدای شي او په هر ډول لاره ګرځېدای شي د متحدو ایالتونو د کالیفورنیا پوهنتون انجینرانو جوړ کړی دی. تر اوسه پورې هغه روبوټونه چې په لاره تللی شوی یوازې پر مځکه څکېدل یا ښویېدل، خو دا نوی روبوټ د انسان په شان پلاخلی. دا روبوټ به د روانې می په پای کې د سنگاپور د روبوټونو او اوتومات وسایلو په نړیوال کانفرنس کې نندارې ته وړاندې شي.
وخت په افغانستان کې اتنیمې بجې کېدونکې دي، خو مخکې له دې چې لنډ خبرونه وایم باید یادونه وکړم چې په دویمه نیمه کې دوه ځانګړي پروګرامونه لرو. لومړی د ناټو له ملکي استازي سره ځانګړي مرکه او بیا د ازادي اوریدونکي ځانګړی پروګرام. د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي استخباراتي ادارې مشر وینسنت سټیوارت وایي که څه هم نخښته چې روسیا له طالبانو سره لږ ملاتړ برابر کړي، خو په دې اړه کوم ثبوت نشته. جرمني چارواکو یو شل کلن افغان په دې شک نیولی چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د یو پولیس افسر په وژلو کې لاس درلود. په هرات کې پرون زرګونه کسانو د کانکور ازموینه ورکړه. د هرات والي وویل د نیکمرغۍ ځای دی چې سږکال د نجونو شمیر تر هلکانو زیاتو. د په خبره 1440 نجونو او 6040 هلکانو په دې کانکور کې برخه اخیستې وه. د برتانیې چارواکي وایي په دغه هیواد کې د تروریستي ګواښ سطحه له لوړ څخه کړکېچن ته پورته شوې ده. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتیرتی وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې لپاره عصري وسلو ته اړتیا لري او تمه لري چې روسیا به ورسره په دې برخه کې ملاتړ وکړي. او د 2013 مالی کال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په مالی بودیجه کې د ډیپلوماسۍ او بهرنیو مرستو په برخه کې لګښتونه کم شوي او پوځي لګښتونه زیات شوي دي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com او په پښتو facebook.com/azadiradio باندې کتلای شئ. اوس هم ورزو د پروګرام دویمې نیمه ته لکه څنګه مو چې ویل، لومړی ځانګړي مرکه او بیا د ازادي اوریدونکو پروګرام. ځانګړي مرکې ته راځو. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د می میاشتې په 15مه په بروسل کې د ناټو غړي هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته تازه دمو زرګونو بهرنیو سرتیرو د لیږلو بحثونه هم روان دي. له دې سره سره وسلوالو طالبانو خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. اصلي پوښتنه دلته ده چې افغانستان ته د زرګونه اضافي بهرنیو سرتیرو لیږل به څومره طالبان مات کړي. د دې او په افغانستان پورې د تړلو څو نورو مهمو مسایلو لا زیاتې روښانتیا پاره مصطفی صدیقی په افغانستان کې د ناټو سازمان د لوړپوړي ملکی استازي کورنلیوس سیمرمن سره ځانګړي مرکه کړې چې ما صفی الله ستانګزی پښتو ته ژباړلې ده.
خغلی سفیر سیمرمن، اوس وخت افغانستان ولې ناټو ته مهم دی؟
ناټو هاز بین ان افغانستان سنس 2003.
ناټو له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې و او زموږ ژمنه هم د دغه هیواد په اړه غښتلې ده. تیر کال په ورسا غونډه کې موږ په دریو ټکو موافقې ته ورسېدلو. لومړی، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او بنسټونو د مشورې، روزنې او مرستې لپاره له 2014 میلادي کال وروسته زموږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت دوام. دوم، په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل دوام. او دریم، له افغانستان سره زموږ د سیاسي او عملی همکاریو پیاوړي کول. نو په همدې اساس په افغانستان کې د ناټو اوږدمهاله ژمنې هم د دغه هیواد د امنیت او هم زموږ د خپل امنیت لپاره مهمې دي. دا به یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم امن پټنځای نه ګرځي او یو باثباته هیواد بشي.
terrorism but that will become a stable country.
امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو متحدان اوس وخت افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو په لګلو بحثونه کوي. آیا تاسو د پوځیانو د شمیر په اړه پوهیږئ او تمه ده څه وخت افغانستان ته ولېګل شي؟
هو د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکو له هغې ډلې د سرتیرو د شمیر په اړه د ناټو د غړیو او متحدانو ترمنځ بحثونه روان دي. زه تمه لرم چې په راتلونکو اونیو کې ځینې پرمختګونه وشي، خو اجازه راکړئ تاسو ته ډاډ درکړم. په دې ټکي ټینګار مهم دی چې موږ به خپل جنګي ماموریت ته لکه چې آیساف و بیا نه ګرځو. لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني د ناټو په کانفرنس کې د ویډیویي پیغام له لارې وویل، دا د اصلاحاتو په لور د افغانستان له حرکت د ملاتړ په برخه کې مهم دی. ډیره مهمه ده چې دا ماموریت په سمه توګه تمویل شي، څو وکولی شو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې، روزنې او مرستې کار په ښه ډول مخته بوزو. په خاصه توګه د افغان ځانګړیو ځواکونو روزنه او له هغوی سره مرسته ډیره مهمه ده، څو وکولی شي د افغانستان د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه ګام پورته کړي او له ترهګرو سره مبارزه وکړي. دا د افغان حکومت د لارې له نقشې سره ډیره ورته ده. خو اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم، د ورځې په پای کې یوازې او یوازې سیاسي حل لار کولای شي په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
خو ښاغلی سفیر، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، طالبانو په افغانستان کې د منصوري عملیاتو په پایل سره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. فکر کوي افغانستان ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو لیګل به پروان جنگي فصل کې د طالبانو فعالیتونه مات کړای شي؟
د سکیورټي سټيويشن افغانستان is challenging and we expect this
په افغانستان کې امنیتي وضعیت ننګون کيده او موږ لری نه بولو چې جنگ لا پسې سخت شي. خو افغان پوځیان خودلې چې په پوره اعظم او میړانې سره لخپلو خلکو دفاع کوي، هغه د افغانستان د خاوري ډیره برخه په کنټرول کې لري او د 2/3 برخه امنیت ټینګوي. تیر کال افغان پوځیان د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو له اتو لوی هڅو مخاوني ولا، هغه هم دراز دې کار ته دوام ورکوي چې طالبان خپلو اعلان شوی هدفونو ته ونه رسیږي. د بیلګې په توګه تیره اونۍ افغان پوځانو په شمال کې د قلایزال ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله. اجازه راکړئ چې زیاته کړم، د غوڅ ملاتړ ماموریت به لا پسې هڅې زیاتې کړي چې افغان پوځیان د خپل هیواد د باثبات کولو لپاره مثبت اغیز ولري.
لکه څنګه چې تاسو ویل، تیر کال د وسلوالو مخالفینو هڅو نتیجه ورنه کړله، خو څه فکر کوي سږ کال دوی کولای شي چې د افغانستان ځینې برخې ونیسي یا نیولې سیمې خوندي کړي؟
خه پوهیږئ چې فکر او ګمان زما کار نه دی. زه غواړم د حقایقو پر بنسټ خبرې وکړم او څه چې موږ تیر کال ولیدل دا و چې دغو پوځیانو د لویو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د طالبانو اته عمده هڅې شنډې کړې. نو په دې اساس یې لویو هدفونو ته د طالبانو له رسیدو مخنیوی کړی دی.
They thereby prevented the Taliban from achieving their stated objectives.
تاسو پوهیږئ چې امریکایي جنرالانو په افغانستان کې له طالبانو د روسیې د ملاتړ په اړه اندېښنه ښودلې وه. آیا تاسو له طالبانو سره د مسکو د اړیکې څه شواهد لرئ؟ روزنه د هلیکوپترو تګ راتګ او یا هم وسلې ورکول؟
زن شم کولای د استخباراتي مسایلو په اړه څه ووایم، خو اجازه راکړئ ووایم ټول سیمه ایز لوبغاړي د تحصوم چراغند رول ولوبوي. په دې اساس باید ټول بهرني لوبغاړي د افغانستان ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي او هغه کمزوري نه کړي. دا امر کولای شي په افغانستان کې د ثبات دراوړلو، په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې او د دغه حکومت د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه کار وي. زه باور یم چې موږ باید د سیمه ټول هیوادونه وپوهو چې د افغانستان امن او سوکالي د هغوی په ګټه ده او د سیمې د سوکالۍ لپاره باید دا هیوادونه مرسته وکړي. زه باور یم چې دا به د کابل کانفرنس اصلي پیغام هم وي چې تمه ده د جون په شپږمه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړ شي.
د سولې د هڅو په باب فکر کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کولای شي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟
Well, first of all, I would like to commend the Afghan government for reaching an important peace agreement.
له ټول مخ کې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت سولې ته رسیدو ستاینه کوم. په دې برخه کې د شوی تړون د بشپړ تطبیق په برخه کې د افغان حکومت لکارونو هرکلای کوم. دا په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوړلو لپاره د حکومت د ژمنو مثبته بیلګه ده. زه باور یم چې له حزب اسلامي سره سوله کولای شي نورې وسلوالې ډلې هم پراتلونکي کې خبرو ته چمتو کړي. خو دواړه لوري افغان حکومت او حزب اسلامي باید شوی تړون مراعات کړي او کچیرته دا تړون په بریالي توګه پلی شي کولای شي وسلوال طالبان او نورې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. خلاصه دا چې غواړم وایم ناټو د افغانانو په مشري او مالکیت د سولې او ملي روغې جوړې لوي پروسې ملاتړ کوي، هغه پروسه چې په نتیجه کې وسلوالې ډلې له تاوتریخوالي لاس په سر شي، له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان اساسي قانون بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او اقلیتونو حقوقو ته درناوی وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو ته ستاسو پیغام څه دی؟
At the Warsaw summit last year, NATO allies and partners strongly committed.
تیر کال په وارسا کې د ناتو غړي هیوادونو د مشرانو او متحدانو په غونډه کې د افغانستان سره د ملاتړ په دوام کلک ژمنې وشوې. افغان حکومت هم اصلاحاتو او هي حکومت ولې راوړل ته مهمه ژمنې وکړي. زه د اړینو اصلاحاتو او سیاسي والی د پیاوړتیا لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله له هڅو هرکلای کوم. ځینې پرمختګونه شوي. د افغان ولسمشر له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره د فساد پای ته رسول مهم دي هم نظر یم. افغان چارواکو په دې برخه کې ځینې مهم پرمختګونه کړي دي. له فساد سره د مبارزې عدلي مرکز چې تیر نومبر میاشت کې جوړ شو څو مهمې قضیې وسپړلې، خو شک نشته چې باید زیات کارونه پیل او تر سره شي. زه د افغانستان ملي وحدت حکومت د دغه تحرک د دوام لپاره هڅوم. زه په دې برخه کې افغان مشران دې ته هم هڅوم چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د خباتو د تر سره کولو لپاره چې لډیر وخت ځندیدلې هڅه چټک کړي. افغانان باید په دولتي بنسټونو اتکا زیات کړي. افغان امنیتي ځواکونه باید په بشپړ توګه د امنیت په نیولو او د خپل پوځي ورتیاو په لوړولو متمرکز پاتې شي. دا ټولي خبرې دغه هیواد کې ثبات ته رسیدو لارې دي.
د افغانستان په اړه تاسو نظر څه دی؟ مثلا 15 کال راتلونکي څنګه ارزوي؟ یو با ثبات سوکال او متحد افغانستان که برعکس یې.
Yeah, you must know I have a past in Afghanistan. I was the German consul general in Mazar-i Sharif.
تاسو باید پوه شئ چې له افغانستانه پخوانی تجربه لرم. زه له 2013 تر 2015 میلادي کال پورې په مزار شریف ښار کې د جرمني جنرال کونسل وم. نو شک پرته دلیل شته چې بیرته دغه هیواد ته راغلی یم. له دې ښایسته هیواد د خپلې پخوانۍ تجربې په اساس په دغه هیواد کې د وحشت او ترور له خبرونو ورهاخوا نور شیان هم شته. په شمال کې له زیاتو سفرونو وروسته دا راته ښکاره شوه چې خلک سخت خو عادي ژوند لري. خلک کلک او غښتلي دي او ورځ تر بلې ځان او ماشومانو ته د ښې او سوله ییز راتلونکي په خاطر هڅه کوي. ډېرې له موږ سره ګډ ارزښتونه لري. هغوی مسؤلیتونه په غاړه اخلي او د بدلون د راوستلو لپاره خطرونه په ځان تېروي. هغوی زموږ د دوامداره مرستو اړتیا او وړتیا لري، ځکه چې په پای کې د افغانستان راتلونکي د خلکو په لاس کې ده. موږ دلته د خپلو افغان ملګرو او همکارانو د مرستې لپاره یو، څو هغوی په خپلو چارو کې بریالي شي.
To succeed in their endeavors.
آزادی او اوریدونکی جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونې غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه درو ورم چې د چارواکو سره هم پرې غږیدلې. نور پیغامونه هم لرو په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیلګې درو ورم بیا په مسولینو تورسو. لمړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېږم. چې دونکو محمد سلام زحمت در کومه غواړم چې سره وغږیږو. تر دې دمه چې موږ په پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحیح باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې د موږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده. د مرکزی دولت البته د ملک مرکزی دولت څخه.
بله زه لوګر دا خبرې کوم. د لوګر په شاته عامه کې واکسین د لیونیسکي واکسین په بیا باندې خرڅوي. ډاکتران اول کې یو پلمه او بهانه کوي وایي نشته نیز خلاص شده. په اخر کې یو سازش کوي وایي 8000 میتي 8000 میتي 11000 میتي. دغه زموږ شکایت صحت عامه ته یا مربوطه مقاماتو ته یا بالا مقاماتو ته ورسوي. وسلام.
بله سلام علیکم. ما زولای دایکندی ولسوالی شهرستان به تماس شدیم. ولسوالی شهرستان جزء ولایت دایکندی میشه. ما نه دکتر داریم در اینجا، نه سرک داریم، نه هیچی نداریم. چرا دولت توجه نمیکنه به حال ما؟ دکتر اصلا نیست، سرک هم نداریم. یک آدم که مریض میشه باید یک ساعت دو ساعت بلی زنبل یا اینکه پشت کنی ببری در استاد یک سرک برسی و بعد دو ساعت یا سه ساعت یا چهار ساعت یک موتر باید کرا کنی و رم در بس تا برسی در شفاخانه. باید دولت دولسوالی شهرستان دایکندی توجه زیادی داشته باشد. خواهش من از دولت همینه. تشکر.
نوم بشیر ده د امام صاحب ولسوالی سیدون کما تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالی کې او په قندوز په ټولو ولسوالیو کې البته په شپه ولسوالیو کې هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالې په هغه اندازه نشته دي. صحیح مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي دوا درته پړن کې یو بوجي دوا درته در کې سړی د قاد او د وزن نه د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې په یوازې دي چې فائدہ و کې ټول خلکو ته د میډیا تکلیفونه پیدا کړي دي. په فیسونه ډیر لوړ شوی دی. یو نقصه دوا په 2500 روپی 1214 روپی غریب سره چې خانی کې دا 2500 روپی 2000 روپی د کومه کې چې دا په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درواورول. ځینې داسې شکایتونه هم ستا چې روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیته درملو لکبل د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي. یو بیلګې هم په روزګان ولایت کې ده. د دې ولایت روغتي مسولینو په دې ورستیو کې ویلي چې د دغې ستونزې د مخنیوي په هدف د ناقانونه صحي مرکزونو د تړلو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین د پیلېدو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو پورچم تو کړی دی چې دلته به په ګاډو وورو
خو نست جواز نه لري د درملتون پر حال او په ګورو چې دوای څنګه د ډاکټر صاحب راځي دوای چې کې یو راسي ډاکټر صاحب
دا ورزګان سیمه شهرواکي وايي هغه کسان باید یو قضایي ارګانون ته معرفي کړي چې ناقانون روغتونونه او درملتونونه اخلاص کړي وي. د ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان اغا مخیل نن سه شنبه په ترینکوټ ښار کې د یو شمېر هغه ناقانون روغتونونه او درملتونونه د تړلو پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې به د هغه روغتونونه او درملتونونه دروازې وتړي چې قانوني جواز ونه لري او یا هم تر وخت تیر درمل په درملتون کې پیدا شي.
څنګه په مخ راوتی چې هغه کسان چې جواز لري هغه کار نه لاس واخلو څوک چې دوا ایکسپایر دی یا تاریخ تر شوی هغه راټول کو.
شاغلی میخیل دا هم ول چې په ورزګان ولایت کې دا مهال د 50 په شاوخوا کې درملتون نشتون لري چې ګڼ شمیر قانوني جواز نه لري او غیر قانوني فعالیت کوي. دا چې په ورزګان ولایت کې تیر کلونه هم دې تورته کمپاینونه پلیسي وي او غیر قانوني صحیح مرکزونه تړل سوي خو له څو ورځو وروسته به بیرته فرانستل سوي. خو ولی د ورزګان ولایت د والی ویان دوست محمد نایاب چې خپله په دغه کمپاین کې برخه اخیستی وه ویل چې دا ځل به قانون سرغړوونکي عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. ښاغلی نایاب وایي
دغه کمپاین چې موږ په لاره چولې د تیرو کمپاینونو په پرتله دا توپیر ولري چې دا ځل موږ تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې دغه پروسه تعقیبوو. هر هغه څوک چې په قانون توګه دلته فعالیت کوي یو بې کیفیته درمل په خپلو دواخانو کې پلوري دوی به په لومړي سر کې موږ شناسایي کوو د دوی یو لیست به چمتو کوو او وروسته تر دې چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو دوی به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارو تر څو پورې په دغه برخه کې په دوی باندې قانون پلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورزګان ولایت کې د ناروغانو د درملنې لپاره یوازې یو ولایتي روغتون شتون لري چې په هغه کې هم د مسولینو په خبره د زیاتو برخو ډاکټران وجود نه لري. په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکي له دغه اقدام څخه خوښ شي او غوښتنه کوي چې دې لړۍ ته نوره هم ادامه ورکړي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي ازادي راډیو ته داسې وویل
نوم یې پلانوي شجاع دی په ورزګان ولایت کې او ځوانیم دغه بهیر چې دی پیل کړی دی چې د هغه روغتونونه چې ناقانونه فعالیت پیل کړی وه همدارنګه هغه د وخانې چې ناقانونه فعالیت کوي هغه ته بندې کې د دې حرکت ستاینه کوو، خوشاله یو چې په روزګان ملت کې د قانون په رڼا کې او کار ترسره کیږي.
دا یادونه ور دي چې روزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په وینا خلک تر ډیره له صحیح خدماتو بې برخې دي او ښه خدمات ورته نه وړاندې کیږي.
په روزګان ولایت کې مو د عامه روغتیا د مسولینو د اقدام په اړه واورېدل چې د نا قانون صحي مرکزونو په د تړلو په اړه یې کړي، خو د ستونزه یوازې په یو ولایت نه هواریږي، په نورو لرې پرتو سیمو کې هم داسې ستونزې ډېرې دي چې باید جدي توجه ورته وسي. د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتیایي خدماتو پر ښه کېدو او څرنګوالي مرکه کړې ده چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تم کله چې غواړم او پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان بیلابیلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولي دي، هغه د روغتي خدماتو د ارزښت کولو څخه ډیر مشکلات لري او شکایتونه لري. دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي او یا حتی هیڅ نسته. روغتي مرکزونه، روغتونونه یا شسم مسلکي پرسونل په لری پرتو سیمو کې نسته، او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري. یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې. نو غواړم ستاسو څخه واورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولی او دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر تناول خپل ټول اوریدونکو ته او تخنیکی همکارانو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دا وخت چې په افغانستان کې د صحي خدمات ارزښت کولو کیفیت ډیر ټیټ دی، یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت ورته لري، په هغه کچه صحي خدمات لپاره نه ارزښت کیږي. چې د دې علت هم مشخص دی، علت یې ټولنه همدا علت دغه ده چې په نوره دنیا کې که تاسو وګورئ هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجاور کولی کېږي. اما بعد وختونه چې زموږ سیستم دغسې جوړ شوی دی چې د یو شخص دپاره مونږ کرنی بریجا چې یو شخص دپاره لرو چې په هغې اساس صحي خدمات ارزه کړي څلور نیم ډالره ده، یعنی څلور نیم فیصده کې راځي، چې دا ډېر ټیټ ده. یعنی که چېرته مونږ وغواړو چې په دغو پیسو باندې مونږ د یو اساسي قانون سره سم چې په هغې کې لیکلي دی چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته صحي خدمات نه ارزه کېږي او که ارزه کېږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي. نو په دې اړه مونږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي او د عامه روغتیا وزارت ته هم په دې اړه خپل نظرونه ورکړي دي. تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال مونږ یو اتر وړاندې کړی و، لیکن سوندې خوانه چې ابتدایي خدمات دي د معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي، د هغې په مقابل کې ډېر خدمات ارزه شي. یعنی که دغه فیس مونږ دوی نه واخیستل شو، شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړیږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړیږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا دي ډېر لوړ خدمات کوو، کله چې موږ بریجا ورته ونه لرو پیسې ونه لرو، ناممکنه ده چې موږ صحیح خدمات په هغه کیفیت چې د نورو ملکونو سره ارزه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات ارزه کړو.
بله، څنګه چې تاسو خو د مسایلیت کړل اوس که دا راته وایي چې د حل لار څه ده، د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم ویل او خلکو هم راته ویل دي، څه باید وسي چې د روغتیایي خدماتو ښه کېدو لپاره یو جدي کار وسي، جدي اقدام وسي؟ ځکه په تېرو کلونو کې هم ډېرې پیسې په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده. اوس باید څه جدي اقدامات وسي؟
نو د هلد لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید مونږ په ملي بودیجه کې د هغه لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کو او خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه دې نه خپل په اداري سیستم کې هم چون تاسو بهتره معلومه ده، دلته په د مونږ په اداره کې د مونږ په سکتور په صحت سکتور په بخش کې تاسو هم موجود ده. یعنی تر دې حدا ذکر ته وایم چې نن د افغانستان نور ولایتونو خو یو ځای ته پریږدو، تنه کوم د کابل د صحیح وضعیت نه وکړو بازار ته چې راشو د ټول دنیا خرابترین دوا یعنی کوی چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده یعنی دغه ستونزې شته دي د دې پرخه خبره ده چې موږ په ټول خپل سرحدونه باندې حکومت کنټرول باید راولي هغه دواګانې چې نور ملکونه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي او هغه دلته د نورمو سټنډرد ادارې ته ولیږلی شي تر څو هغه تجزیه شي چې واقعا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده علاوه د دې نه اوس تاسو سره سره معلومه ده چې اوس موږ د غټې هغه ستونزې سره امنیتي ستونزې سره مخامخ شو همدا اوس هم تقریبا 15-20% د موږ خاوره د موږ د حکومت په لاس کښې نه ده او هر چا ته حتی دي صحیح خدمات هم نه عرضه کېږي کله چې یو ځای کښې امنیت نه وي هلته ډاکټر نه شي تللی دا مختلفې ستونزې دي خو په هر صورت د حل لاره د ما په نیز دغه ده چې بودیجه کښې اضافهوالی ورته راولو او د کرپشن مخه ونیول شي او یو څه معین فیس د خدماتو په عرضه کونه کښې په مریضانو باندې عاید تللی شي
څمکنه صاحب د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي یو خو پخپله د عامې روغتیا وزارت یا نورې اړوندې ادارې دي چې هغوی باید دغه مشکلات حل کړي او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي ستاسو چې د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون یاستئ ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولی سئ څه به وکړئ
تاسو پوهېږئ چې ولسي جرګه د قانون څه چې قانون صلاحیت ورکړی د خپل د قانون د صلاحیت مطابق باید قدم واخلي موږ یوه کومه اجرایه عضواني یو موږ فقط یو حکومت نه دغسې غوښتنه کولی شو په هغو باندې فشار راوستلی شو تر څو د دې دپاره د حل یوه لاره پیدا کړي اما د دې دپاره مسؤول ارګان چې ده اجرایه قوه چې ده هغه د عامې روغتیا وزارت ده یعنی موږ کولی شو چې دغه کوم هر چې ما درته مخکې وکړو په دې کښې د عامې روغتیا وزارت سره مشورې وکړو تر څو د دې دپاره د حل یوه لاره پیدا کړو که چېرته دغسې ونه کړلی شي قوي نظارت هم ونه کړلی شو برجام هم ورته ونه کړی ورته اضافه نه کړلی شوه په دې ځای کښې بیا ولسي جرګې خپله مسؤلیت لري اما موږ دا مسؤلیت انشاءالله سخت کال د خپل ځانه غورځوو موږ حتما دې ته تفصیل توګه اضافه کوو او علاوه د دې نه موږ په خپله په حکومت باندې اوس نظارت ډېر قوي شروع کړی ده په دې تېرو درو میاشتو راهیسې نو په دې هیله چې یو څه بهبود په دې وضعیت کښې راشي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت ساسوالی سو ډېر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت سترګو
کتلې خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خویندو هم هیله کېږي چې خپلې ستونزې د همدې پروګرام له لارې زموږ سره شریکې کړي موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو په روغتیا ستونزو سربیره نورې ناخوالې او شکایتونه هم په افغانستان کې سته چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې تاسو پرې ایښې دي په ګډه به یې واورو
السلام علیکم زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد السلام ده زما پیغام دې ورسول چې که په افغانستان کښې غواړئ چې کراره شي او امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لږ شي نو خارجیانو ته ضروریات نه شته چې زموږ افغانستان ته راشي یو وار وایي 15,000 راځي یو وار وایي 25,000 راځي یو وار وایي څو راځي دا چې ستا دا دې هم ووځي موږ نورو ته ضروریات نه لرو انشاءالله موږ افغانیان یو خپل په مابین کښې به سره جوړ شو زه ملا زلمی د بادغیس ته ولایته خبره کوم وشوړی وسلام
السلام علیکم توریالی ما د شکردری ولسوالۍ نه مې تماس نیولی ده د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وایم د شکردری ولسوالۍ کښې په نامه د شاه و عروس بند جوړېږي دا 8 کاله کېږي چې افتتاح یې شوې ده یوه میاشت شدید کار پرې وکړي بیا ټول کال کار بند وي زه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه هیله کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسئ چې دا د بند د شاواروس په بند باندې ولې دا کار بند ده پرې څه وجه ده چې تاسې نه یو جهان مننه کوم چې دا د ما شکایت وړلو مقامو ته ورسوئ السلام علیکم
بر السلام علیکم مزاوزی را جو تخیل کنی چی دا اینو آواز راوایی شرکت کوری ورسی داغ سلمن که جو کامیر در تخفل پروازی نشوری که سلگون مسافر دادی انتظار که لار طول سر خراب من د ازادي راډیو فیل کوي چې د امیر اواز کاینو راوی شرکت ورور رسوي. سلامه
ما د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د زما سلامونه ورسوي. بنه اطاوله د هلمند د ولایت بناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د روشن د پایې یو کارکونکی یم. دا لس میاشتې کېږي موږ ته معاشونه نه ګرا کوي او دغه دغه د هلمند د ولایت پر وشم د پایو کارکونکي یو پلا موږ ته موږ څخه طالبان غواړي. یا موږ طالبانو ته ولاړو. طالبانو د دوی سره خبره وکړه ول موږ نه ځینې غواړو بهرا ورته ول د خلکو معاشونه ورکړي. موږ چې ورته راغلو بهرا یې راته وویل چې دا لا څو ورځې میاشتې کېږي ستاسو معاشونه نه دي راغلي. نو اوس موږ داسې خبر شوي چې روشن خلق د خپل پایې د هلمند د ولایتو څخه کاږي تر څو چې موږ معاشونه رانه کې موږ د نحوي د ولسوالۍ پایه چا ته نه ورکوو چې بېخي سر را سره ماتوي هم یې نه ورکوو. والسلام.
وعلیکم سلام ورور، ستا پیغام مو د خبر کړ په دې هیله چې د روشن مخابراتي شبکې مسؤلینو اوریدلی وي او ستاسو ستونزو ته توجه وکړي. نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونې وخت هم دومره وو. له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته راسره کوي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.